په خوست کې لږګونو کسانو پرون د افغانستان پر خاوره د پاکستان د حملو په وړاندې د اعتراض په توګه لاریون وکړ. دوی د خوست په سرګردان چوک کې راټول شول او په یوه اعتراضي غونډه کې د پاکستان حمله وغندلې. معترضانو د پاکستان پر ضد شعارونه ورکول. تیر اونۍ د سه‌شنبه پر ماښام د پاکستان پوځ د پکتیکا پر برمل ولسوالۍ هوایي حمله وکړې چې په نتیجه کې له 500 ډیر کسان وژل شول چې ډیری ملکیان دي. د طالبانو چارواکو پرون ادعا وکړه چې د پکتیا او خوست ولایتونو له اړوندو سیمو څخه د ځوابي حملو په لړ کې 19 پاکستانی سرتیري وژل دي. تیر ماښام په خوست کې د ګازو ډبې چاودنې د یوې کورنۍ څلور کسان مړه کړل. دغه پیښه د خوست ښار د دویمې ناحیې اړوند د یوې پلازا پاستوګنیز اپارتمان کې د ګازو ډبې د چاودنې له کبله سوې. د خوست لپاره د طالبانو د امنیې قمندانۍ ویان طاهر احرار د دې پیښه په تړاو د ازادي راډیو مشال څنګې ته ویلي چې په وژل شوو کې یوه ښځه، دوه هلکان او یوه وړه ماشومه شامله ده. د ده په خبره د ګازو ډبې د چاودنې له کبله اور هم لګېدلی چې د اطفایي منصوبینو لخوا یې پر وخت مخه نیول سوې ده. فاریاب کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو یوه ښځه په عام محضر کې په درو ووهله. د طالبانو سترې محکمې پرون په یوه بیان کې ویلي د تعزیري سزا دا حکم پر هغه ښځه چې په غلا تورنه وه تطبیق شو. د بیان له مخې دا ښځه د فاریاب ولایت د اندخوی ولسوالۍ د لومړني محکمې لخوا په 9 درو محکومه سوې وه او د سترې محکمې له تایید وروسته حکم ورباندې تطبیق شو. د قطر صدر اعظم پرون په دوحه کې د حماس ډلې لیوه پلاوي سره وکتل. څو د غزې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د یو واضح هوار اړخیز اوربند په اړه خبرې ورسره وکړې. په دې اړه د قطر د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلي چې شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم الثانی د حماس د مخکښ مشر خلیل الحیا په مشرۍ د دې ډلې له استازو سره وکتل. د روانې ډسمبر میاشتې په لومړیو کې د قطر شیخ هیله ښولې وه چې د امریکا په انتخاباتو کې د ډونالډ ټرمپ له بریا وروسته په مذاکرو کی بیا تحرک پیلیږي. دوهې په نومبر میاشت کې اعلان وکړ چې په خبرو کې خپل منځګړیتوب ځنډوي. او ویل کله چې حماس او اسرائیل په خبرو کې اراده او جدیت وشي نو د منځګړیتوب هڅې بل سره پیل کړي. پرون شنبه هم تر زرو زیاتو کسانو په تل ابیب کې مظاهره وکړه او د فلسطینیانو له افراطي ډلې حماس څخه د پاتې یرغمل شویو د خلاصون غوښتنه وکړه. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د اسرائیل ټایمز آف اسرائیل ورځپاڼې راپور ورکړی چې د یوه یرغمل سوي مور ایناف زنګاوکر پر صدر اعظم بنیامین نتانیاهو انتقاد وکړ چې د پاتې یرغمل سویو د خلاصون لپاره پر یوه موافقه په سلا کېدو کې پاتې راغلی. پر اسرائیل د 2023 میلادي کال د اکتوبر پر 1 د حماس په حمله کې 1200 کسان ووژل شول او شاوخوا 250 نور یرغمل شول. شاوخوا سل یرغمل سوي کسان لا هم له اختطاف کوونکو سره دي، خو معلومه نه ده چې څو تنه یې ژوندي دي. د ګواتیمالا د کډوالۍ دولتي انسټیټیوټ وایي چې د امریکا متحده ایالاتونو په 2023 میلادي کال کې د ګواتیمالا 16,680 وګړي بیرته ستانه کړي دي. دغه انسټیټیوټ دا خبره وروسته له هغې وکړه چې د ګواتیمالا د اخراج سوي وګړو یوه لیږدونکې الوتکه ګواتیمالا سیټي ته ورسېده. د فرانسې خبري اژانس د شنبې په ورځ راپور ورکړ هغه څلور الوتکې چې له تکساس څخه روانې سوې وې د جمعې په ورځ د ګواتیمالا په پلازمینه کې د هوایي ځواک پر یوه پوځي اډه کښېناستې. د اژانس راپور له مخې شاوخوا سل کسان چې ډیری یې ښځې او ماشومان وو لیدلي چې له یوې الوتکې کښته کېږي. ګواتیمالا ته د دغه هېواد د وګړو ستنول په داس حال کې زیات سوي چې د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ را روانه میاشت سپینې ماڼۍ ته ستنېږي. ټاکل سوی د لوړې مراسم د 2025 میلادي کال د جنوري پر 20 وسي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له کوربه زیمبابوي سره د ټیسټ لوبې د درېیمې ورځې په پای کې د دوو لوبغاړو په سوځېدو سره 425 منډې جوړې کړې. دا 5 ورځنۍ لوبې د پنجشنبې په ورځ پیل شوې. زیمبابوي د پنجشنبې او جمعې په ورځو د خپلې لومړۍ پاڼې له بشپړولو وروسته 568 منډې جوړې کړې او افغانستان لا هم 161 منډې شاته پاتې دی. په پرونۍ لوبه کې رحمت شاه خپله غبرګه سلیزه ووهله او لا هم په 211 منډو او لوبډل مشر حشمت الله شهیدی په 141 منډو ناس وزیدلی ولاړ دي. په روانه پاڼۍ کې د افغان لوبډلې یوازې دوه پیلوونکي لوبغاړي صدیق الله اتل او عبدالملک سوزیدلی دي. او د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیگ د څلرم فصل په اتمه اونۍ کې نن ماپښین د فرا د عدالت ټیم د هرات د سرخ پوشان خوافی له ټیم سره مسابقه کوي. په بل لوبه کې د سرپل خدیم اف سی ټیم د کندهار د عینو مینی له ټیم سره لوبه کوي. پرون هم د دغه مسابقو په لړ کې دوی لوبې وسوې. لومړی لوبه چې د هرات د انرژي او د فرا د ابو مسلم ترمنځ وه 0-0 په وړاندې مساوي سوه. پرون په بله مسابقه کې د هرات د صرافانو ټیم د کابل د استقلال ټیم ته 2-0 په وړاندې ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیگ د څلورم فصل سیالي د هرات په کوربتوب د لیندې یا قوس پر 14 پیل شوې دي. د لوبو له میدانه هر اونۍ له آزادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه درنغ د ازادي رادیو درنو ریدونکو ستړي مشه زه بختيار ساحل مو د لوبل میدان ونی ز سپورتي خبرونه درته وړاندې کوم. د دې ونی په سپورتي خبرونه کې به واوري روانه ونی افغانستان او زیمبابوی د دوه ټیسټ لوبو لوبلړۍ پیلوي. د چمپینز ټرافی مهالویش اعلان شو. افغانستان په کراچۍ او لاهور کې سیالي کوي. راشد خان د زیمبابوی پر وړاندې په ټیسټ سیالیو کې نه لوبيږي. پر ځای یې علامه محمد غزنفر غوره شوی دی. د افغانستان فوټبال د اتلانو لیگ شپږمه ونی هم بشپړه شوې خو کومه لوبډله مخکخه ده؟ د هندوستان او آسترالیا ترمنځ د بارډر گواسکر ټیسټ لوبلړۍ څلورمه سیالي پیلېږي. پاکستان په ورځنیو سیالیو کې سویلي افریقا ته ماتې ورکړې ده او دواړو هیوادونو اوس د ټیسټ لوبو چمتووالی پیل کړی دی. او د خبرونې په اوږدو کې به د کرکټ لوبو مبصر فرهاد فدایی د افغانستان او زیمبابوی په ټیسټ لوبو را سره خبرې وکړي. پیل د افغانستان او زیمبابوی له لوبلړۍ کوو. افغانستان له شل ورځو سیالۍ وروسته په ورځنیو سیالیو کې هم زیمبابوی ته 2-0 په مقابل کې ماتې ورکړه. د افغانستان او زیمبابوی د یورزنیو سیالیو لوبلړۍ لومړی لوبه د ورخت لامل نه و تر سره شوی خو په دوه نورو لوبو کې افغانستان په ستر توپیر زیمبابوی ته ماتې ورکړي. لومړی سیالي کې افغانستان 268 منډې کړې وې خو زیمبابوی یوازې 450 منډې وکړې او د 232 منډو په تفاوت یې ماتې وخوړه. دغه راز په دویم ورځنۍ سیالۍ کې زیمبابوی بیا 120 منډې وکړې خو افغانستان د 3 وکټو په توپیر په شپږشتم اور کې لوبه بشپړه کړه او دغه سیالي یې وګټله. د افغانستان لپاره په دې لوبلړۍ کې مخکخ منډه جوړونکی صدیق الله تلو چې په دوو پاړیو کې 155 منډې کړې وې. دغه راز عبدالملک په دوو پاړیو کې 114 منډې کړې وې او د دې لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جایزه هم صدیق الله اتل ته ورکړل شوه. په توپ اچونکو کې بیا علامه محمد غزنفر تر ټولو مخکښ و. هغه په درې پاړیو کې 9 لوبغاړي سوځولي وو. همدارنګه عظمت الله عمرزي بیا په دریو پاړیو کې شپږ وکټې ترلاسه کړې وې. صدیق الله اتل په ورځنیو سیالیو کې د زیمبابوی پر وړاندې د خپلو غوره لوبو په تړاو داسې ویلې دي.
اول خو دې د زیمبابوی خلاف د بریا ټول افغانانو ته مبارکي. هغه د هیواد د بهر دي یا په هیواد کې دننه دي د ټول لوی افغانستان اوسیدونکو ته مبارکي. نو ډېر خوشاله یم چې په خپل ټیم لپاره مې پرفارمنس وکړ. زما پرفارمنس د ټیم په ګټه کې مهم رول لوبو او خپل لومړنی سلیز مې والا. نو ډېر زیات خوشاله یم او انشاءالله دا به آینده کې زما لپاره ډېر په ګټه تمام شي. ما ته ډېر کانفیډنس او باور راکړي په ځان باندې. زما همیشه دا باور زه خیلی لوبې وکړم افغانستان ته او افغانستان لیدونکي خوشحاله اوسو او خپلې لوبې مو ګټو. نو له خپلې کورنۍ نه ډېره زیات تمنا، له خپلې مورجان نه ډېره زیات تمنا شي. همیشه هغه ما ته د ډاډ خبرې کوي، همیشه مې سپورټ کوي او د همغو دعا او سپورټ وجه ده چې نن زه دلته یم او دغه سټیج کې ډېره زیات تمنا.
په پلان کې ده چې دواړه لوبډلې اوس د ټیسټ سیالیو لوبلړۍ پیل کړي. افغانستان او زیمبابوی به دوه ټیسټ سیالۍ ولوبوي. لومړی ټیسټ لوبه د ډسمبر په 16 نیټه د زیمبابوی د بلویو په خار کې پیلېږي او دغه ټیسټ لوبه به د ډسمبر تر 1.5 نیټې پورې دوام ولري. د ټیسټ سیالیو په لوبلړۍ کې به دواړه لوبډلې دویمه لوبه د نوي زیږدیز کال د جنوري په دویمه نیټه پیل کړي او تر شپږمې نیټې به دوام ولري. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې بل لور ته د ټیسټ سکواډ په نوملړ کې یو بل بدلون راوسته. کرکټ بورډ نه دی ویلي چې د کومو دلایلو پر اساس به راشد خان نه لوبیږي، خو بل سپینر علامه محمد غزنفر د هغه پر ځای په سکواډ کې یو ځای کړی دی. وروسته یو رپورټونو ښودلی ده چې راشد خان په یو سفر د اروپا هیوادونو ته تللی او هلته په ځینو پروګرامونو کې ګډون کوي. د زیمبابوې پر وړاندې په دوو ټیسټ لوبو کې د راشد خان د نشتون او علامه محمد غزنفر د غوره کېدو په تړاو د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی باتن شاه درمزی وایي،
تاسو وګورئ د راشد خان عکس په سوشل میډیا کې ډېر هغه کېږي او راشد خان اروپا ته تللی ده، د هغه خپل یو فکر کوم پرسنل کمکار و د هغې په مورد باندې تللی ده، او د راشد خان په ټیسټ کې نشتون د ما په نظر باندې ښه خبره ده. دا د راشد خان لپاره هم ښه ده، د افغانستان د کرکټ لپاره هم ښه ده. هغه هلکان ینګ هلکان یا مثال غزنفر نه وای، تازه فکر کوم سپاٹ ته انکلوډ شوی ده، په دغسې هلکانو ته وخت ورکول پکار دي. دا ینګ دي، دا کولای شي چې مونږ آلریډي په ټیسټ کې د یو امریکر سره تقریبا مونږ مشکل سره مخ یو. غزنفر دلته چې کول ښه خبره ده، د نبی دی ریپلیس کېدلو له خاطر باندې، او نن سبا په ماډرن کرکټ کې د امریکر ضرورت هم شته په ټیسټ لیول کرکټ کې. بله خبر دا ده چې راشد خان انجری نه تازه تازه خسته وای ده، نو د هغه ډېر میچونه وکړل، ډېر به هغه دا تازه انجری نه خسته وای ده، نو د هغه لپاره هم پکار ده چې لږ ګیپ ولري تر څو د چمپیونز ٹرافی لپاره پورا ټایم واخلي، او د هغې نه مخکې کوم سیریز کېږي یا کیم کېږي هغې لپاره به مغه اوسېږي، نو د هغه لپاره هم ښه خبره ده، د افغانستان لپاره هم ښه خبره ده، او په دې هیله چې په سبا ټیسټ کې هلکان ښه پرفارم وکړي.
د اعتیاد ورانه
د بلال ملګرو سره ناسم، بس یو ورځ روانې پانو چې بل سګرټ باندې وهله سګرټ ان څه خراب خراب چرس خو مې شیشې ته ختم
د ځان مې چې وړي کې مي کمزور مي هغه مسن شو وهله چې نشي ډیر زیب کړم
نه پوهیدم چې دا چرس اعتیاد هم لري.
اعتیاد مو لکورنۍ دوستانو ټولنې او ژوند نه بیلوي.
د کرکټ نړیوال شورا له لوري تازه د چمپیونز ټرافی اتلانو جام سیالیو مهالویش اعلان شوی دی. په پلان کې ده چې افغانستان د دې مهالویش لمخې د پاکستان په کراچۍ او لاهور ښارونو کې خپلې درې سیالۍ ترسره کړي. د دې مهالویش لمخې افغانستان په بی ګروپ کې قرار لري چې سیالۍ به د سویلي افریقا، انګلستان او استرالیا پر وړاندې وي. چمپیونز ٹرافی بس دا ځل د پاکستان او عربي متحده اماراتو په کوربتوب ترسره شي. په پلان کې و چې دغه چمپیونز ٹرافی په پاکستان کې ترسره شي، خو پاکستان ته د امنیتي اندېښنو له امله د هند لوبډله یو وار بیا له ورتګ انکار کړی دی، او د دې پر اساس به د هند ټولې سیالۍ په عربي متحده اماراتو کې ترسره شي. دغه راز پریکړه شوې ده چې که پایلوبې ته هندوستان وځي، پایلوبه به هم په عربي متحده اماراتو کې وي. کرکټ نړیوال شورا ویلي دي چې د چمپیونز ٹرافی لومړنۍ سیالي به د فبروري په 19 نیټه د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ وي. بیا به بنگلاديش او هندوستان سیالي کوي، تر هغې وروسته به د افغانستان او سویلي افریقا سیالي د فبروري په 20 نیټه وي. آسٹریلیا او انگلستان به د فبروری په 22 نیټه سیالي لري. پاکستان به له هند سره د فبروری په 23 نیټه د عربي متحده اماراتو د دوبی په نړیوال لوبغالي کې سیالي کوي. بنگلاديش او نیوزیلند به د فبروری په 24 نیټه سیالي ولري. همدارنګه د فبروری په 25 نیټه آسٹریلیا او سویلي افریقا سیالي کوي. د افغانستان بل سیالي د فبروری په 26 نیټه له انگلستان سره د پاکستان په لاهور کې ده. همدارنګه پاکستان او بنگلاديش په د فبروري په 20 نیټه په راولپنډي کې سیالي کوي. افغانستان به د ګروپي پړاو وروستۍ سیالي د فبروري په 28 نیټه له استرالیا سره د لاهور په لوبغالي کې کوي. همدارنګه د مارچ په لومړۍ نیټه د ساوت افریقا او انګلستان، او د مارچ په 2 نیټه د نیوزیلند او انډیا ترمنځ په دوبی کې سیالي ده. د دې ټورنمنټ لومړۍ نیمه پیلوبه د مارچ په 4 نیټه په دوبی کې ده، او دویمه د مارچ په 5 نیټه په لاهور کې ده. دغه راز د مارچ په نهمه نیټه پایلوب په نظر کې نیول شوې ده. که هند پایلوب ته کوالیفای ونه کړه نو پایلوب په لاهور کې وي، او که هند پایلوب ته وځي پایلوب به په دوبۍ کې ترسره کیږي. دا ویل ده چې تیر ځل د چمپیونز ټرافی اتلانو جام سیالۍ په 2010 زیږدیز کال کې د انګلستان په کوربتوب ترسره شوې وي چې پاکستان په پایلوب کې هند ته ماتې ورکړې وه.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې د اتلانو لیگ د څلورم پړاو پیل شوی سیالیو شپږمه اونۍ بشپړه شوې ده او اوومه اونۍ جریان لري. د شپږمې اونۍ تر پای ته رسیدو پورې د ابو مسلم فرا لوبډله تر ټولو مخکښه ده چې په شپږ سیالیو کې شپږ وړه ګټلې دي او 18 ګولونه یې وهلي دي، چې په دې سره امتیازات یا د نمرو شمیره 18 ته رسیدلې ده. دغه راز درې ګوله هم یادې لوبډلې خوړلې دي، خو ورپسې د اټک انرژي لوبډله ده چې یادې لوبډلې هم په شپږو سیالیو کې شپږ وړه ګټلې دي. دغه راز د سرخ پوشانې خوافي لوبډلې په شپږو کې 15 سیالۍ ګټلې دي، یوه مساوي کړې ده. ورپسې موج ساحل په دریو کې درې ګټلې دي او درې بایللې دي. استقلال کابل بیا په شپږو سیالیو کې دوه ګټلې دي، دوه بایللې دي او دوه مساوي کړې دي. خراسان فاریاب په شپږو سیالیو کې دوه ګټلې، درې بایللې، یوه مساوي کړې ده. جوانان پیروزی په شپږو کې یوه سیالي ګټلې ده، درې بایللې دي او یوه مساوي کړې ده. صرافان هرات بیا شپږو سیالیو کې یوه ګټلې، درې بایللې، دوه مساوي کړې. عینو مینې په شپږو سیالیو کې یوه ګټلې، څلورې بایللې، یوه مساوي ترسره شوې. عدالت فرا بیا په شپږو سیالیو کې هیڅ سیالي نه ده ګټلې، درې بایللې، درې مساوي شوې دي. سر سبز اشلر او خادم اف سي هم په خپلو شپږو سیالیو کې درې درې بایللې دي او درې درې په مساوي ډول پای ته رسیدلې دي. افغانستان فوټبال د اتلانو لیگ په اوومې اونۍ کې بیا اټک انرژي له جوانانو پیروزی سره سیالي کړې ده او خراسان فاریاب له موج ساحل اف سي سره لوبې ترسره کړې دي، چې د دغو سیالیو په ترڅ کې موج ساحل 2-0 خپل سیال خراسان فاریاب ته ماتې ورکړې ده. او په دویمې سیالۍ کې بیا اټک انرژي 4-0 په مقابل کې جوانان پیروزی ته ماتې ورکړې ده، چې محبوب حنیفي د غوره لوبغاړي جایزه ګټلې ده. همدارنګه په دې اونۍ کې دوه نورې سیالۍ د ابو مسلم فرا او عدالت فرا ترمنځ دي، او سرسبی اشلر به د استقلال کابل ترمنځ سیالي کوي. سرسبی اشلر فاریاب بیا خپل سیالي استقلال کابل ته د 1-0 په مقابل کې بایللې ده، او په دې سره سمیع الله محمدی د غوره لوبغاړي جایزه ګټلې. خو بله مهمه سیالي بیا د ابو مسلم فرا او عدالت فرا ترمنځ ترسره شوې ده، چې ابو مسلم فرا 8 ګولونه وهلي دي او عدالت فرا هیڅ ګول نه دی وهلی. په دې لوبه کې سوراب افغان او جبار شرزا ابو مسلم فرا ته درې درې ګولونه وهلي دي، خو یما شرزاد او سمیر سمندري هم په یو یو ګول بریالي شوي دي. دا ویل ده چې د افغانستان فوټبال د اتلانو لیگ سیالۍ به څو نورې اونۍ هم دوام وکړي.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
اوس د هندوستان او آسترالیا ترمنځ د ټیسټ لوبو لوبلړۍ ته ورځو. ټاکل شوې ده چې د آسترالیا او هندوستان ترمنځ څلورمه ټیسټ سیالي د ایم سی جی یا میلبورن په لوبغالي کې ترسره شي. د بارډر گواسکر د ټیسټ لوبو لوبلړۍ څلورمه سیالي د دواړو لوبډلو لپاره خورا ارزښتمنه ده. که هندۍ لوبډله دغه ټیسټ سیالي بایلي نو ټیسټ چمپیونشپ پایلوبې ته له رسېدو پاتې کیږي، او که آسټرالیا یې ګټي نو د ټیسټ چمپیونشپ د پایلوبې لپاره به یو قدم نور هم ورنږدې شي. دواړه لوبډلې به یوه بله ټیسټ سیالي هم ولري چې د جنوري په درېمه نیټه پیلېږي، خو تر هغې وړاندې د ایم سی جی ټیسټ لوبه برخلیک ټاکونکې لوبه ده. دا په داسې حال کې ده چې د درېمې ټیسټ سیالۍ پر مهال د هند یو مخکښ توپ اچونکي رویچندر اشوین له نړیوال کرکټ لاس په سر شوی دی. تر دې دمه د دواړو هیوادونو ترمنځ درې ټیسټ سیالۍ ترسره شوي دي، چې لومړی هندوستان، دویم آسټرالیا او درېمه بیا په مساوي توګه پای ته رسېدلې ده. په دې ټیسټ سیالیو کې ټریویس هیټ تر ټولو مخکښ منډه جوړونکی دی چې په 50 پاړیو کې 2 سلیزې وهلې دي او 409 منډې کړې دي. د هند لپاره کیل راهول 215 منډې کړې دي او شپږ پاړۍ تر سره کړې دي. خو په توپ اچونکو کې جسپریت بومرا بیا مخکې دی، هغه په شپږو پاړیو کې 21 وکټې اخیستې دي او ورپسې مچل سٹاک په شپږو پاړیو کې 14 لوبغاړي سوځولې دي. دغه راز پاټ کمنز هم په شپږو پاړیو کې 14 وکټې ترلاسه کړې دي. بلا لوب لړۍ د پاکستان او سویلي افریقا ترمنځ جریان لري. په داسې حال کې چې د پاکستان لوبډله په دې وروستیو کې د خراب پرفارمنس له امله تر ډیرو نیوکو لاندې وه، خو له کومې ورځې چې محمد رضوان د یادې لوبډلې د شلوریزو او یو ورځنیو سیالیو لوبډل مشر ټاکل شوی دی، په یو ورځنیو سیالیو کې پاکستان 3-0 په مقابل کې سویلي افریقا ته ماتې ورکړې ده او دا یوازنی او هیواد دی چې سویلي افریقا یې په خپل ملک کې وایټ واش کړې ده. لومړۍ یو ورځنۍ سیالي د ډسمبر په 12 نیټه ترسره شوه چې پاکستان د 3 وکټو په تفاوت وګټله. بل د ډسمبر په 12 نیټه وه چې د 1 منډو په توپیر پاکستان ګټلې او وروسته یې د ډسمبر په 22 نیټه وه چې د ډیل میتود په اساس پاکستان د 6 منډو په توپیر وګټله. که څه هم په دې لوبلړۍ کې د سویلي افریقا د منځنۍ کچې توپ وهونکی هنري کلاسن مخکښ منډه جوړونکی و چې په 3 لوبو کې 224 منډې جوړې کړې، خو سیم ایوب په 2 لوبو کې د پاکستان لپاره 2 سلیزې ووهلې او هغه د دې لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جایزه هم وګټله. دغه راز سلمان آغا بیا په میډل آرډر کې د پاکستان لپاره 123 منډې کړې وې چې ارزښتمنې ثابتې شوې وې. په بولینګ کې بیا د پاکستان لپاره شاهین شاه افریدي 1 لوبغاړي سوځولي وو او مارکو یانسن 6 لوبغاړي سوځولي وو. اوس دواړه لوبډلې په پلان کې لري چې 2 ټیسټ سیالۍ هم ترسره کړي. دغه ټیسټ سیالۍ د سویلي افریقا لپاره ځانګړی ارزښت لري. که سویلي افریقا دغه دواړه ټیسټ سیالۍ ګټي نو د ټیسټ چمپیونشپ د پایلوبې لپاره به ورنږدې کیږي. لومړی ټیسټ سیالي به د ډسمبر په 16 نیټه پیل شي چې تر 1.5 نیټې دوام کوي او دویمه ټیسټ سیالي بیا د جنوري په 3 نیټه پیلېږي او د ډسمبر تر 8 نیټې پورې به دوام ولري. د ټیسټ چمپیونشپ په سیالیو کې تر دې دمه د نمرو په جدول کې مخکښه لوبډله د سویلي افریقا ده. یادې لوبډلې لس سیالۍ کړې دي، شپږ یې ګټلې دي او د نمرو مجموعه یې 6-0 ده، خو د ګټې فیصدي اوسط 3.5 دی. آسترالیا دویم مقام لري، هند په 3 مقام کې ده او نیوزیلند په 4 مقام کې ځای لري. نمرو جدول ته په کتو سره د سریلانکا لوبډله لا هم د دې چانس لري چې خپلې پاتې سیالۍ وګټي او پایلوبې ته ورسیږي، خو په ډېر احتمال سره که سویلي افریقا پاکستان ته په 2 ټیسټ سیالیو کې ماتې ورکړي نو دا به لومړی ځل وي چې د ټیسټ اتلولیو پایلوبې ته ځان ورسوي او آسترالیا ورسره د هند 2 سیالۍ هم د دې پایلوبې 2 مخکښې لوبډلې معلومولی شي.
احتیاط وژونکي او دردناک لاره
مخکې و چې کوم څه زور راکړي هغه زور نه نشي وبکو.
چارج نه وروسته اعصاب مې لږ خراب شو او سلام مې کم شو.
ډاکټران څه وایي؟
سړی مواد استفاده کوي، یعنی نشه کیږي، ارتباط د محیط نه قطع کیږي.
له احتیاط د ځان ژغورنې لپاره بوختیا پیدا کړئ، مطالعه او ورزش وکړئ او نوي مهارتونه او کسبونه زده کړئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو اوست خبرونه په ورستیو شیبو کې به د لوبو مبصر احمد فرهاد فدایی لنډه مرکه در تخبره کو چې د افغانستان او زیمبابوی په ټیسټ لوبلړۍ غږېدلې ده.
زیمبابوی پر وړاندې د ټیسټ سیالیو لپاره هم افغان لوبډله اعلان شوه. ځینې زاړه او ځینې بیخي نوي ځوانان ورته انتخاب شوي دي. ستاسو له انده به د 12 کسیزې لوبډلې ترکیب اسانه جوړ شي؟
ګورې د افغانستان کرکټ کې که تاسو وګورئ کنه په ټیسټ سیالیو کې په دغه تیرو 100 سیریزونو کې متاسفانه افغانستان دومره ښه نه ده ځلېدلی، نو خامخا د ضرورت وسي هغه کمبینیشن ورته جوړ شي. نو انشاءالله دی ورزنه سیاله یو کارکردگی ته لیدل سره به فکر کوم سه تصمیمونی ولا شي سړی سي آیا تم لوبغاړي د موږ فرق فهم کده او هغه به موږ سره په سیاله یو کې همي او به هم کچیر ته تاسو ورته وګورئ نو فکر کوم چې دومره ګرانم نه دسی دی یو لس کسیز لوبغاړي موږ په نه کړای شو تاسو خان په کومه خامه خاصه عظمت الله مرزای په کې خامه خاصه خپل لوبډل مشر عظمت الله شهیدی ده ول دی موږ وان داون بیټسمن رحمت شاه ده او ورسره ریاض حسن بیرته چې سیاله تر غوښتل کیږي نو په موږ کې کچیر ته تاسو ورته وګورئ دومره د دې یو لس کسیزو لوبډل جوړول دومره هم ګران نه ده خو زه وایم چې کچیر ته ورزنه سیاله ته موږ لږ تم شو وی ګورس دا څنګه مختزي دې په اساس باندې بیا د سیاله لپاره به اسانه دی ولس کسیزو لوبغاړو ټاکل
ولیدل شو چې د ګربز او ابراهیم زدران جوړه په سیالیو کې ډیر غیز لري د ابراهیم په نشتون کې ګربز ستود زیګالي دې مسلې ته په کوم نظر ګوري
ګوري دې کې شک نشته چې د ابراهیم زدران او د رحمان الله ګربز ترمن زدغه د پایل جوړه سي د افغانستان د شلوريزو سیالیو او د یوزنه سیالیو لپاره جوړه سوی د واقعن سي ډیر غیزمنه ده او د دې هغه تاثیرات کې چیرته مونږ او تاسو غواړو ګورونو ارقام مونږ ته د خبره ثابتې چې څو څو ځلې دوی د سلو منډو نه زیاته پاڼۍ مخته وړې ده او حتی د 200 منډو څخه یې پورته په ورځنۍ سیالۍ کې دوه ځلې دوی پاڼۍ مخته وړې چې 200 څخه پورته منډې دوی په ورځنۍ سیالۍ کې د پاکستان او همدارنګه د بنګلاديش په مقابل کې کړې دي په شلو ورځو سیالۍ کې هم د نړیوال جام موږ وکړل چې څو څو ځلې د سلو منډو نه ډېره پاڼۍ وکړل نو دوی ترمنځ یو ډېر ښه کیمستري ده او به دوی د کرکټ یو ډیر غټه ځانګړتیا دا ده چې دوی ډیر کوک دی رننګ بټوین د وکټ دوی ډیر ښه ده او دا کمبینیشن او کیمستري دوی دومره ښه جوړه ده چې کله یو نفر کال کوي بل دی په کال باندې اجل ورپسې ورزین واغه مس کمیونیکیشن ډیر کم کی خدا دې مهره نه سي ابراهیم زدران په نشتون کې رحمان الله ګربز د ریکارډ سي اته سلیزي وي او د دروس کلنې په عمر کې سي ډیر وړکای عمر ده د دغه غټ مایلستون لاسراوړ یا دغه ډیر غټ لاسراوړ نه لاسراوړ د سمسان په دې کټګوري کې سچن تندولکر ده یا بابر اعظم ده یا دغه سي ک تاسو وګورئ نو هغه وخت سره ابراهیم زدران نو هغه وخت سره د پایل نوی لوبغاړي ول سره تل مثلا ریاض حسن یو څو لوبي وکړي عبدالمالک ته چانس ورکړی سو سیدی قتل وسره راغی نو ګوربس په دې وخت کې هم خپل کرکټ کړی دا سیالي یې هم خپل وړي دي او دا د ګوربس کرکټ ده چې هغه تیز لوبه کوي او د تیز لوبې په نتیجه کې اکثر وخت خپل وکټ د سیم کې د لاس اور کې خو به اکثر دا هم کې چې د مخالف لوبډل باندې پرشر اچي او د افغانستان لپاره د بریا سبب کیږي نو خامخا د ابراهیم او د ګوربس جوړه خو ډیر ښه ده د افغانستان لپاره خو په نشټون کې زه فکر کوم چې ګوربس خپل کارکردگی کړی ده او کرکټ یې کړی
ورسته پښتنه دا ده د کرکټ مینوال ټیسټ لوبډلې ته د ابراهیم عبدالرحیمزی او سپادوري او ځینی نور لوبغاړو په انتخاب خو آمدی دي ته په کوم نظر ورته ګوري
د سیدی سي ابراهیم عبدالرحیمزی واقعا څه لوبغاړی ده عثمان نوري تاسو یاد کړئ نور لوبغاړی تاسو یاد کړئ تاسو ول سي نه دي انتخاب سوی نو ځکه خلک ورته خو آمدی دي ګوري دا خو دی سلیکشن کمیټه کار ده اڅوک سي التناسي او لوبغاړي ټاکي زه دا د سلامانه مسيدا لوبغاړي واقعا څه پیوړي لوبغاړي دي او ان شاء الله ډیر زره به موږ تاسو وګورو د عثمان کارکردګي تاسو موږ تاسو ولیدل چې څومره پیوړي وزري دي همدار از ابراهيم او ګورين زاي مسلسل شکل باندې په ډومېسټک فارمټ کې کارکردګي کوي نو کله کله د سیمې سي د لوبغاړي په اړه کې موږ سره مکمل معلومات نه هغه لوبغاړی لا چمتو نه وي یا څه وړوکی غوندې مشکل ورته وي نو انشاءالله زر دې الله وکړي چې موږ تاسو ابراهیم عبدالرحیمزی عثمان نوري او داسې نور پیاوړي لوبغاړي خپل وګورو خو دا کوم لوبغاړي چې ټاکل شوي دي دغه هم د دې د ډومېسټک کارکردګۍ په اساس باندې راغلي دي نو د ډومېسټک کارکردګۍ په نتیجه کې داسې دا د دوی ته زمينه جوړه شوې ده چې ډېر سیالي وکړي دي بیا متاسفانه داسې ته کنه چې په یو لوبډله کې یو لس کس راځي یا په یو سکواډ کې چې یو لوبلري لپاره معرفي کیږي 15 14 کسان دي او هر څاخه لکه د 15 څخه ډېر خلک همیشه معرفي کوي 14 14 معرفي کوي چې یو عمل ته کیمپوس یو ټریننګ وسی نو ان شاء الله الله دې وکړي چې د افغانستان ته سیالي ډیر شي او دغه نور ځوان لوبغاړي هم په کرامخت شي او خپل کارکردګي د افغانستان په ګټه وکړي ان شاء الله
په ورزش کولو له نشې موادو ځان وساتي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د رواني ونی لوبیزا سپورتي خبرونه همدلته پای ته رسیږي. تر یوې بلې ونی مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال. د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.